السلام علیکم او ستړي مشې دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2021 کال د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له احمد شاه اعظمي اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، پاکستان جمهوریت تحریک له انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې چې د تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو د مقدمې پریکړه دی وکړي. نن په کراچۍ کې د علي وزیر او پی ټی ایم د نور زنداني غړو پر ضد د مقدمې اورېدنه کیږي، او جو بایدن نن د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي چې انتخاباتي کمیشن د ځواب وایي چې ولې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو مقدمې پریکړه نه کوي. د اپوزیشن د نهو ګوندونو د ائتلاف پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخې ته احتجاجي جلسه وکړه، او ویل چې پاکستان تحریک انصاف پر نور خلکو د غلا او درغلیو تورونه پوري کوي خو د خپل ځان احتساب نه کوي. په جلسه کې زرګونه کسانو ګډون کړی چې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو ورته ویناوې وکړې. پر دې مهال د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې که انتخاباتي کمیشن د وزیر اعظم عمران خان یا د هغه د ګوند ساتنه کوي، نو د ده په وینا بیا پر یوه بېوسه الیکشن کمیشن دوی باور نسي کولای. د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې له 2014 کال راهیسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د فارن فنډینګ یا بهرنیو چندو مقدمه روانه ده. له دې ګوند سره لرونکو 5 وفاقي وزیرانو د جنوري پر 14 ویلي چې د انتخاباتي کمیشن د بهرنیو چندو ثبوتونه ورکړي دي. په لور د پاکستان د اطلاعات وزیر شبلی فراز پرون ویلي چې د بهرنیو چندو د مقدمې پریکړه به پاکستان جمهوریت تحریک نه بلکې د پاکستان انتخاباتي کمیشن کوي. ټاکل شوی چې نن د جنوري پر 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د کامیاب اسمبلی د غړي علي وزیر او د غورځنګ د نور نیول سو غړو پر ضد په زندان کې د نن د مقدمې اوریدنه وسی. په نن اوریدنه کې به د دوغ بندیان په ضمانت د خوشی کېدو په اړه هم پریکړه کیږي. علي وزیر د 2016 کال د دسمبر پر 14 د پېښور پولیسو هغه مهال ونیوه کله چې نوموړي د آرمی پبلک سکول د خنړۍ پیښې اتم تلین منځغونډې ته ورغلی و. د دې ترڅنګ د غورځنګ نور غړي د دسمبر پر 13 لاغ ورسته نیول سوي چې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په کراچۍ کې احتجاج کوه. پر دوی ټولو د ریاست پر ضد د بغاوت مقدمه درس سوي دي. پی ټی ایم دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی په خپل سیمو کې د امن راوستلو لپاره سولیزه مبارزه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړي چې افغان پوځیانو د کندهار په 4 ولسوالیو کې 46 وسلوال طالبان وژلي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي اعلامیې له مخې ارغنداب، پنجوایی، میوند افغان پوځیانو او ژړې ولسوالیو کې د طالبانو د بریدونو په ځواب کې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. اعلامیه زیاتوي د افغان ځواکونو لخوا د فعالې دفاع په چوکاټ کې 46 طالبان وژل شول او 13 نور یې ټپیان شول. وسلوال طالبان د افغانستان د دفاع وزارت دی د پاړه څه نه دي ویلي. خپلواکو سرچینو هم د دې مرګ ژوبل په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. له دې وړاندې پرون د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي وه چې افغان ځواکونو په 2 جلا جلا هوایي بریدونو کې 12 وسلوال طالبان وژلي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیانی پر نا وخت مشال رادیو ته وویل چې لومړی برید مازیګر مهال د سپینغر ولسوالۍ اړوند مامندرې سیمه کې او دویم هغه د سررود ولسوالۍ په ککړک سیمه کې ترسره سوی چې له امله یې دوه مهم قمندانانو په ګډون 12 وسلوال طالبان وژل سوي ول. وسلوال طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له مشال رادیو څخه خبري. جو بایدن د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه کوي. اته اویا کلن بایدن به تر لوړې وروسته مستقیم سپینې ماڼۍ ته ځي چې د ډونلډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په ځایي وخت د غرمې 12 بجو به وسي ډونلډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا په تیرو څه باندې 1.5 کلونو کې لومړی وار دی چې تلونکي ولسمشر د خپل ځای ناستې د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جارج ډبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون کوي. په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د لوړ د مراسمو د امنیت لپاره زرګون عسکر ځای پر ځای شوی دي. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په پلازمینه کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې د جنوري پر 16 د مظاهرو پر مهال خلک د کانګرس پر ودانۍ ورننوتل. د پولیسو او بریدګرو په نشتو کې یو پولیس او 4 نور کسان وژل شوي ول. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر امریکایانو ټینګار کړی چې راتلونکي منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې د بریالیتوب لپاره دعا وکړي. ټرمپ پرون د سپینې ماڼۍ لخوا خپره شوي الویدایي ویډیو پیغام کې د خپلې 4 کلنې دورې یادونه هم وکړه چې د په وینا بریالی وه. هغه زیاته کړه چې دا اونۍ دوی د یوې نوې ادارې پرانیسته کوي او د امریکا د خوندي او خوشحاله ساتلو لپاره یې بریالیتوب ته دعا کوي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم پرون فیصل آباد کې د جلسې پر مهال الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې د واکمن ګوند خلاف د بهرنیو چندو مقدمه زر فیصله کړي.
آئین وایي شپږم آرټیکل چې کچا آئین مات کا کچا آئین در پښو لاندې لاندې کا کچا د آئین بې عزتي وکړه. دا آئین وایي زه نه وایم هم سپور کو بچا نه چاته.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د قبایلي ضلعو د برطرف شوو پاتې خاصهدارو بحالي به زر وکړي، خو بیا خاصهدار وایي حکومت د دوی شمیر کم خایي. په خوست غلام خان لار باندې د سامان وړونکو ګاډو ډرایورانو د مبینه بدنظمۍ او بینوبتي خلاف احتجاج کړی.
دلتا باز زوروا کی راضی موټر به نمبر بیای نو موږ مجبور شو چې د خپل حقوق په خاطر لار باندې کو دایمو غاک چرواکی غاوري.
نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د پاکستان جمهوری تحریک مشران وایي چې د دې هیواد انتخاباتي کمیشن د جواب وایي چې ولې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو د مقدمې فیصله نه کوي. د اپوزیشن ائتلاف پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخې ته په دې لړ کې احتجاجي جلسه وکړه. د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې له 2014 راهیسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د فارن فنډینګ مقدمه روانه ده. بلخوا له دې ګوند سره اړه لرونکو 5 وفاقي وزیرانو ویلي چې دوی انتخاباتي کمیشن ته د بهرنیو چندو ثبوتونه ورکړي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال زلان یوسف زیلا اسلام آباد را کوي.
پاکستان جمهوری غورځنګ اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د ودانې مخې ته احتجاجي جلسه وکړه. الیکشن کمیشن کې د 2014 کال راهیسې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د فارن فنډینګ یا د بهر ملکونو څخه په غیر قانوني توګه د چندو د پیسو پاکستان ته د وړلو مقدمه روانه ده. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشران وایي چې الیکشن کمیشن دې دا ځواب وایي چې ولې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو چندو د مقدمه پریکړه نه کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز غونډې ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو خلکو د غلا او درغلیو تورونه پوری کوي، خو خپل د ځان احتساب نه کوي.
کوم بینک اکاؤنٹونه چې عمران خان د انتخاباتو له کمیشن او د پاکستان له ولس څخه پټ کړی وو، هغه 23 بینک اکاؤنٹونه سٹیټ بینک نیولی دي او دا اکاؤنٹونه د عمران خان په دستخطونو چلیدل. دا څه نه ده چې عمران خان ته دا نه و معلومه، بلکې د بهرنیو چندو دا جرم یې پاکستان د پاکستان له ولس او الیکشن کمیشن څخه پټ کړی دی.
خو پاکستان تحریک انصاف وار په وار دغه تورونه رد کړي دي. یاد ګوند جنوري په 14 انتخاباتي کمیشن ته په خپل ځواب کې ویلي دي کچرې په بهرنیو چندو او حساب کتاب کې ستیر وطن شوی وي، نو هغه به د بهرنیو ایجنټانو لخوا وي او یاد ګوند هغه ذمہ وار نه دی. د جمهوری غورځنګ احتجاجي جلسې ته د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو هم ویناګانې وکړې او له الیکشن کمیشن څخه د بهرنیو چندو په مقدمه زر تر زره د فیصلې کولو غوښتنه وکړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وویل چې پاکستان ته مدام آئین ماتونکو قوتونو زیان رسولی دی.
کچا آئین در پښو لاندې لاندې کا کچا د آئین بې عزتي وکړه. دا آئین وایي زه نه وایم موږ راغلي یو دا امیر محمد خان لالا مسای دا افتخار دی، دا مفتی صاحب بزوی دی، دا د پیپل پارټي کارکنان دی، دا اختر منګل بزوی دی، دا دوه دا موږ راغلي دی تابلا منګل موږ د چا سره بدی نه لرو، موږ د چا غلامان نه یو، هم کسی کے غلام نہیں ہے، ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن غونډې ته خپل وینا کې ویل چې دوی به تر هغه په کلار نه کینی تر څو یې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نوی غورځولي.
الیکشن کمیشن میں 50 کے قریب الیکشن کمیشن کې تاسو د بهرنیو چمدو د مقدمه ځندولو لپاره 500 ته نږدې درخواستونه ورکړي دي. د نورو خلکو لپاره د فوري انصاف غوښتنه کوي او خپل د شپږو کالو راسي یو کیس روان دی. په هیڅ صورت اوس دا گنجائش نشته چې دا خلک دی په واک کې پاتې شي. دوی دروغ ویل دي، دوی پیسې او د بهر آمدن پټ ساتل دي.
خود پاکستان تحریک انصاف 15 وفاقی وزیرانو د جنوري په 18 یو خبری کانفرنس کې ویل چې دوی له بهر ملکونو د پیسو وروړلو ثبوتونه الیکشن کمیشن ته ورکړي دي. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځی اونیز پروګرامونه
روختیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال ریڈیوی مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
د ډیر اسماعیل خان عدالت پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ ډاکټر سید عالم مسعود په سفری زمانه ټانک پولیسو ته سپارلې. د ټانک پولیس ایس پی انویسټیګیشن تجمل خان وایي چې ډاکټر سید عالم ورته د ریاست خلاف بغاوت په دوه مقدمو کې مطلوب و، خو د ډاکټر سید عالم یو وکیل اسد عزیز د پی ټی ایم غړو خلاف مقدمې ناقانونه بولي. نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعود را کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ټانک مشر شاه فیصل غازی ویایي چې د ټانک پولیس ډاکټر سید عالم ماسید په 19 جنوري مازدیګر مال 4 بجې د ټانک عدالت ته پیش کړ او عدالت ډاکټر سید عالم ماسید په جوډیشل ریمانډ باندې د ټانک جیل ته ولا جلی.
ډاکټر سید عالم چې په دد باندې په 2019 کې د ټانک پی ټی ایم ایجنسی اف آی آر وپې پاشه په 19 جنوري د عدالت ته پیش کړ، په جوډیشل ریمانډ باندې د جیل ته ولا جلی. په دد باندې چکی میں دسی وے لکا پا امیر بندر ریاست چکی میں دسی اچاوی دے غدارے دے دشت گردے پا آر ایف آیار شے پا امیر بندی کی میں دسی دی پا دا بند آغا دسی شلم جنوری بندے دے دے زمانت دے پورا امیر جو جیل تا وکل.
دے ٹانگ پولیس ایس پی انویسٹیگیشن تا جمل خان مشال ریڈیو تا ووے چے ڈاکٹر سید عالم ماسید ٹانگ پولیس تا پا 2019 کشے دے ریاست خلاف بغاوت کولو پا الزام کشے پا دو مقدمو کشے مطلوب ہوا.
دا دو مقدمی په زمانه یو علت 43 2019 او یو علت 52 2019 د خلاف دمر 153A 427 152 148 اصول ایم پی او تانا سیٹی کسنجس چه نبا اڈا رکھ لینو عزیز کسنجس چه وقت ما سارا انتا لکن لیگی لی دوس بے انشاءاللہ انتا نبیرہ ہو جی نبیرہ لیگی کا پیشتو.
پڑیرہ اسماعیل خان کشے دے ڈاکٹر سید عالم مسید وکیل اسد عزیز ویائی چه دے پشتون جغورن غرزنگ گڑیو پا خلاف درج کڑی شوی مقدمے غیر قانونی دی.
مطلب بلا دو بدا شدہ دو
13 جنوری ٹانگ پولیس پر ڈیرا اسماعیل خان کشے آغا وقت گرفتار کری چکل ادائی عدالت پہ یو مقدمے شے دے پیش کے دو نورستا دے عدالت عمارت نہ باہر رواتلی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د باجوړ مومند او خیبر برطرفه شوي خاصدار به لنډ وخت کې بحال کړل شي. په برطرفه شوو خاصدارو د پخوانی قبایلي انتظامیې لخوا تور و چې دوی د طالب وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو پر مهال خپله دنده په ښه توګه نه وه ترسره کړې، خو خاصدار وایي چې دوی له ډیوټۍ انکار نه و کړی بلکې د حکومت په وینا کډوال شوي وو. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی را کوي.
پروند خیبر پختونخوا اسمبلی په اجلاس کې سلطان محمد خان زیاته کړې چې د برطرفه شوی خاصدار شمیر وسو چې ډیر پکې بحال شوی او بقایا 2500 په لنډ وخت کې بحال شي. د خاصدار او لویز وکونو د حقوقو د پاره په قبایلی ضلعو کې د جوړې کمیټې ترجمان او د باجوړ د پولیسو حوالدار حبیب الله مشاد ریډیو ته وویل چې یوازې باجوړ کې د برطرفه شوی شمیر تر 300 پورې دی او دوی هم د بحالۍ غوښتنه کوي.
پاغوی باندې اوس هغه ویکیشن کې چې جو نه خالي شو وي پاغوی باندې نه برفی نه کیږي لکه چې دا په مجبورۍ په حالاتو کې د اپریشنونو په وجه کې متاثر شو نقل برتانی کړو پاغوی ته ډیر کسان ریجنستر شوی هم دي او زه به د باجو خبرو وکم چې د باجو وسو د 300 پورې اهلکاران چې کوم دي دا موتل په خپل لوکرینو باندې بهر کړی شو
دغه خاصدار د کال 2009 هم نه تر د یو لسم پورې په بیلابیلو میاشتو کې هغه وخت نوکریونو برطرف کړی شو چې کوم محل د هغه وخت په قبایلي ایجنسو او وسنۍ ضلعو کې د وسلوالو طالبانو ضد عسکري اپریشنونه شروع شوي وو په دې کې د خیبر ضلعي خاصدار هم شامل دي او د پخواني فاټا د انتظامیې لخوا ویل شوي چې دوی د اپریشن په وخت د ډیوټي کولو نه یا خو انکار کړی او یا بیا تښتېدلي وو خو دغه خاصدار وایي چې دوی نه خو انکار کړی او نه تښتېدلي وو بلکې د اپریشن په وخت دوی بې کوره شوي وو او اول کچګړې ته او وروستو جلوزو کیمپ ته کډوال شوي وو په محمد کې د برطرف شوی خاصدارو د اتحاد یو مشر میال الباچا ساپی وای چې د محمد د برطرف خاصدارو شمیر تر د شپږو سو پورې دی
پوځي عملیات شروع شو په خبایلي اخو کې خبر باجوړ په دغه کې محمد کې د دې دغه ځنه اجرات حکومت ریاست دې ته ویل چې تاسو د کورونا خالی کې دې اجرات کو چې په ټول تلاړ واپس کله کې دی واپس ورل نو کنفیوژن ساتلی والا کې دا بحالو دې ته چې تاسو د وسوسیو څخه مرشي چې تاسو برطرف پرشي وي
له دې وړاندې هغه خاصدار چې د سیمې مخور ملکانو ته د مراد په شکل کې ورکړی شو شمیر له ټولو زیات په محمد کې کله چې خاصدار او لیویز وکونه په پولیسو کې زم شو نو سپیشل نومي خاصدار زم نکړل او بیا ملکانو احتجاجونه شروع کړل دوی غوښتل باید دوی ته بغیر لریوټی کولو د خاصدارو تنخواګانې ورکول جاري وساتل شي ځکه د دوی پوینه د حکومت له اړخه دوی ته تحفه او یا ډالۍ و چې د ملکانو د قربانو په بدل کې دوی ته ورکړی شي و نادر منان کو داخل د محمود یو مشر ملک دی او د سره هم سپیشل خاصدار او یاد د پوینه خصوصي مراد له همشته
د وزیرالاله د وادي مطابق چې موږ یې کوم کړی و سپیشل خاصدار یو جنده د بل جله پوری د څنګه چې ځاله په جله هغه شان دی خو په دغه بنیاد باندې موږ افسرانو څخه کوم خبرې شوې وي یا د مشر پېښور ته شوې نو موږ ته دا ویل چې موږ د وزیرالاله د الله سره وي د نو براسي تقریبا
صوبائی حکومت د برطرف شوی خاصدار شمیر ډیر کم خی او دغه احتجاجیان وای چې د دوی شمیر په باجوړ محمد او خیبر کې د 800 هم زیات دی د باجوړ نه انتخاب شوی او د خیبر پښتونخوا وزیر انور زیب خان مشاهده رډو ته وویل چې که د خاصدار شمیر زیات وي باید دوی د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې ته خپل نمونه ورکړي دوی به ورسره قانوني چلند وکړي
د دوی لپاره یو سیکشن کولاو شوی دی په پچورو کې چې باغ کمیټه کې درې کسان شامل دي دوی به خپل اپلیکیشن جمع کوي چې څوک په څو بجو ټرمینیټ شوی دی چې اپلیکیشن جمع کړي نو هغه باغ کمیټې ته مخې ته کېږي کمیټې به بیا فیصله ورکوي چې آیا څوک د بحالېدو په پوزیشن کې دي او چا ټرمینیشن شوی دی دا حق به جانب شوی دی نو زه امید لرم ان شاء الله چې په 10-15 ورځو کې د دې خاصه فورس دوی دا مسله به ځل تر حل
یاد دی چې د درې وړو قبایلي ضلعو برطرف شوی خاصدار د تیرو درې میاشتونو د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته په سوري پل چوک کې ناست وي او غوښتنه کوي چې د دوی نوکری دي بحال کړی شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د هوست غلام خان لاره چې د باروړونکو موټرو د ډرایورانو او ترانسپورټي اتحادیو لخوا په دوشنبه تړل شوې وه لا هم نه ده خلاصه شوې ډرایورانو او د ترانسپورټي اتحادیو مسولین د لارې د بندولو لامل دا ښایي چې دلته بې نظمي او بې نوبتي موجوده ده او زورواکي له نوبت پرته هر ورځ موټر بیایي خو ځینې ډرایوران بیا خپل نوبت ته په اونو انتظار باسي اعتراض کوونکي ډرایوران زیاتوي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو بهیر دې هم چټک کړل شي نجیب الله الوخیل تفصیل راکړي
کای نه منو مې منو مې بونو باتي نه منو د خوست غلام خان بندر لار تیر ورځ د لویو موټرو د ډریورانو او ترانسپورتي اتحادیو د مسؤلینو لخوا تړل شوی وه. ډریورانو د ګربزو په صحرا کې عمومي لارې په یو او بل سر کې په څنګو باردار موټر درولي تر څو ورباندې موټر تګ او راتګ ونه کړای شي. دوی وایي چې په دې لاره کې بې نظمي او بې نوبتي ده. ځایي مسؤلین ورته غوږ نه نیسي نو مجبور شوي چې دا لویه لاره چې هره ورځ ورباندې لسګونه باروړونکي موټر تګ او راتګ کوي وتړي. د ډریورانو د اتحادیې مشر سردار خان زدران وویل
مونږ چې دغه لار بنده کړې ده د ډریورانو د حقوق په خاطر بنده کړې ده، دغه په خاطر چې دلته بعضې زورواکي راځي موټر بې نمبره بیایي، نو موږ مجبور شوو چې د خپل حقوق په خاطر لار بنده کړو. د موږ غاک چرواکي واوري. بله مسله دغه ده چې د ترانزیت مسله ده، هلته مالونه راغلي دي، ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوي دي، حکومت یې ورته آماده ده، د موږ چرواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي.
د خوستوي سوداګرو د اتحادیې مرستیال انور افغانم وایي څو ورځې مخکې هم ډریورانو دا لاره د نیمې ورځې لپاره بنده کړې وه، خو چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې په لاره کې به نظم او عدالت تامینېږي. د ده په وینا کله چې چارواکي په خپلو ژمنو ونه درېدل دوی مجبور شول چې لاریونو کې او لار وتړي.
چې څومره بندرونه افغانستان د نورو هیوادونو سره لري، هلته نوبت موجود ده، هلته نوبت پرچا ولري، هیڅ نه ډریور خدای دې وکړي چې لارې دي، رئیس وي دي، جنرال وي دي، مامور دي، وزیر وي، تجار لارې وي، به نوبت نه شي تللی. هلته په نوبت کې به هغه غریب سره په نوبت کې ځي. دلته ور چې دوه روپۍ لري ور واسطه لري، هغه زنګ وایي دغه ډریوران به چلا ورته ګوري، لارې به نوبت ځي ور رابروي. هغه په میاشت کې 15 شپږ وپېرې کوي، هغه ډریور چې دا په میاشت یوه پیره نه شي کولای.
یو بل ډریور وزیر هم غوښتنه کوي چې دلته د نظم جوړ شي، په دې ځای کې د څوک بدماشي او سرکشي نه کوي.
میګ دا ویي چې میګ ته د خپل خاک ورسیږي، د چاپ دغه ځای کې زورواکي او بدماشي میګ نه مانی، نه مانی خپل خاک درته ورسیږي. آر اورز دوی په غلا تیریږي، په دغه ځای کې دغه سړک تیریږي. میګ ته حکومت وایي چې نن یو ورکوم سابو ورکوم، مخه ترې سپره ورکړي نه دي. دغه میګ منل کوي د موغه نه د حکومت نه چې دغه مخنیوای د دوی ونسی.
و مو غختل په دې اړه د ترانسپورت د ځای رئیس نظر واخلو، خو هغه له دې موضوع نه خبري خیاوي. دای به سیمې ته ورشي او موضوع او ستونزه به وڅېړي او وروسته به له رسنیو سره خپل نظر شریک کړي. بل لوري ته د خوست د ولایت مقام ویان طالب منګل وایي غلام خان بندر د دواړو خواو لپاره ستراتیژیک لار ده او په ولایتي کچه د دې پر وړاندې ټولې ستونزې هوارې شوي او آماده دي چې په دې لاره ترانزیټي فعالیتونه پیل شي. د دې ډریورانو لخوا د لارې د تړل کېدو په باب له ډریورانو او ترانسپورتي اتحادیې وغوښتل چې د تګ راتګ عمومي قوانین په ځانونو پلي کړي.
مونږ د ډریورانو او د شرکتونو مسؤلینو څخه غوښتنه لرو چې دوی ټول قانون ته درناوی ولري. مونږ اړوند دوی ادارو ته جدي لارښوونه کړې چې په جله توګه باندې د قانون تطبیق کې او تر څنګ د هغو ډریورانو سره چې دوی کشمکش جوړوي او بنوبتي کوي هغو سره وګوري او بالاخره د ستونزو ته د حل لار پیدا کړي.
غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله کابل ته خوا او شا 400 کیلومتره نږدې ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړي دي. که څه هم اوس دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره کله عملا ترانزیټي کیږي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
پښتانه ملت پال وای د پاکستان وفاق صوبو ته په آئین کې ورکړل شوی خود مختاری ته پام نه کوي. وی وای وفاق هڅه کوي چې د نور څه تر څنګ د تعلیم څانګې په څیر مهمه محکمه هم په خپل واک کې وساتي، خو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې د تعلیم څانګه په پوره توګه د صوبو په واک کې ده او د تعلیم وفاقي وزارت یوازې د لوړو زده کړو لپاره ساتل شوی دی. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیران د حکومت دا خبره ردوي او وایي چې وفاق اوس هم په آئین کې پر راوړل شوی اتلسم بدلون بریدونه کوي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان په آئین کې د اتلسم بدلون لمخې د یو شمیر نورو محکمو په څیر د تعلیم محکمه هم د وفاق له واک څخه صوبو ته انتقال شوه، خو په ځانګړې توګه ملتپال ګوندونه وایي اتلسم بدلون تر ډیره حد یوازې په نامه دی، عملي سوی نه دی. د دوی په وینا د دې بیلګه دا ده چې په عین کې پر راوړل سوی بدلون سربیره وفاق هڅه کوي چې د تعلیم څانګه په خپل واک کې وساتي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ سردار حسین بابک د جنوري پر 19 مشال راډیو ته وویل د تعلیم محکمې صوبایي کېدلو ډېرې ګټې ورسولې، خو د ده په وینا دا ګټې بلا ډېرې وایي که وفاق پکې لاسوهنه مه کولی.
نو بالکل مرکز مداخلت کوي، یعنی زه به تاسو له مثال درکم چې تعلیم چې صوبایي محکمه شو نو په مرکز کې د هغې محکمې ضرورت د کمې غاړې پاتې شو، یا د هغې د وزیر ساتلو یا د منسٹر د ساتلو ضرورت چې دی هغه ولې پاتې شو. خو دا بیا حکومت چې دی په هغه اتلسم ترمیم باندې حملې کوي چې هغه ناکامه کی، هغه بدنامه کی. نو چې کوم اختیار د اتلسم ترمیم د لاندې مالی، سیاسي، انتظامی، آئین د پاکستان د دې ملک صوبو له ورکو، په کار دار چې دا حکومتونه هغه اختیار عملی کی.
سردار حسین بابک زیاته کړی چې صوبو ته په ورکړل سوي اختیار کې د وفاق لاسوهنه د ملک په تاوان ده او باید ډډه ورڅخه وسی. د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او د پښتونخوا ملي او میګوند مخکش رحیم زیارتوال هم ورته نظر لري. نوموړی وایي وفاق په غیر قانوني توګه په تعلیم محکمه کې ګوتی وهي.
دا سبجکټ پروینشل سبجکټ جوړ شوی دی، خو په ټول کارو کې ډېر لوی رکاوټ دی، او هغه رکاوټ زه د منسٹر ایجوکیشن په حیثیت دوی بدلته میټینګ راغوښتی وو، نو ما په سر کې لور ټول چې دا غیر قانوني دی. بیا به دوی ویلي چې دا د انډرسټینډینګ دپاره دی. بیا به په هغه کې بلیغ زمان صاحب د دې دغه ایجوکیشن منسٹر وو، نو بیا په هغه کې هغه څه مجلس کښېښولی. بیا ما رد کوي، ما دا ورته ویلي چې دا سبجکټ پروینشل دی، ته دلته که د انډرسټینډینګ یو خبره کوو چې ایجوکیشن څنګه بهتر کېدلی شي، خو اول ورګ ستا د منسٹری په توګه باندې ته دا نه شي کولی. دیوالک سبجکټ دی، بس صوبی پیجی کاری پیجی، مرکز کې دا سبجکټ نشته.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم له اوسني وزیر شهرام ترکی، د تعلیم له پخوانی وزیر عاطف خان او نور وزیرانو سره د تماس هڅه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. خو د واکمن تحریک انصاف د بلوچستان مشر او د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند دا خبره رد کړه چې ګواکې وفاق د صوبی په تعلیم محکمه کې مداخلت کوي. نموړي د جنوري پر 19 مشال راډیو ته وویل چې پر دوی فشار نسته، خو هڅه کوي چې د ټولو صوبو ترمنځ همغږي رامنځته کړي.
ہم وفاق کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، ہمیں
موږ د وفاق برخیو، موږ د دې ملک برخیو، نو موږ ته ډېر پریکړه داسې کول وی چې د ټولو صوبو ترمنځ پکې هم غږی پر موږ څه فشار نشته چې دا به کوي او دا به نه کوي. خو موږ د گلگت بلتستان او آزاد کشمیر په ګډون ټول صوبې سلا مشوره کوو او په یو خپل پریکړه کوو.
له سردار یار محمد رین څخه مې وپوښتل چې که تعلیم رښتیا هم په عملي توګه صوبایي محکمه ګرځېدلې ده، نو بیا د تعلیم وفاقي وزارت د څه لپاره دی؟ هغه وویل چې د تعلیم وفاقي وزارت یوازې په ملک کې د لوړو زده کړو انتظام او څارنه کوي. خو رحیم زیارتوال وایي په آئین کې تعلیم صوبایي محکمه ده، نو باید چې لوړې زده کړې هم د هرې صوبې په خپل واک کې وي.
دا هایر ایجوکیشن هم په کار دی چې ترانسفر شي پروینسز ته. هایر ایجوکیشن موږ پروینسز ته ترانسفر کولی، بیا دوی ویلی چې موږ تاسو ته فنډینګ نه کوو. نو هایر ایجوکیشن کمیشن دا سن جوړ کړي، بلکې پنجاب جوړ کړي، دوی فنډینګ پر بند کړي. بیا موږ خپلې یونیورسٹیانې په چس چلوو چې فنډینګ یې بند دي. مجلس بنیادی دغه وو، نو موږ دا ګډ شیان پورته کړي دي او دې ته موږ ویل دي صحیح چې صوبو ته حواله کړه.
د پاکستان په آئین کې اتلسم بدلون په 2010 کال کې شوی وو چې پکې صوبو ته د پخوا پرتله زیات واک ورکړل شوی وو. ملتپال ګوندونه شکایت کوي چې وفاق نه یوازې پر اتلسم بدلون پوره عمل نه کوي، بلکې د دوی په وینا هڅه کوي چې غبرګې کړي. خو په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا خبره په وار وار کړې ده چې دوی د اتلسم بدلون بیرته اخیستو هیڅ اراده نه لري.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د غرمې 12:30 بجې او شوې لنډ خبرونه له احمد شاه اعظمینه.
د پاکستان جمهوری تحریک مشران وایي چې انتخاباتي کمیشن د ځواب وایي چې ولې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو مقدمه پریکړه نه کوي. د اپوزیشن د نو ګوندونو د ائتلاف پر انتخابات انتخاباتي کمیشن مخ ته احتجاجي جلسه وکړه، ویل چې پاکستان تحریک انصاف پر نور خلکو د غلا او درغلي تورونه پوري کوي خو د خپل ځان احتساب نه کوي. د دې ګوند سره لرونکو 15 وفاقي وزیرانو د جنوري پر 12 ویلي چې د انتخاباتي کمیشن ته د بهرنیو چندو ثبوتونه ورکړي دي. ټاکل شوی چې نن په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ او د کامیاب اسمبلی د غړي علي وزیر او د غورځنګ د نور نیول شوو غړو پر ضد په زندان کې دننه د مقدمه اوریدنه وسی. په نننۍ اوریدنه کې به دغو بندیانو په ضمانت د خوشي کېدو په اړه هم پریکړه کیږي. پر دوی د ریاست پر ضد د بغاوت مقدمه در شوې دي. پی ټی ایم دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د امن راوستلو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. جو بایدن د امریکا د شپږسلويشتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. اتاویا کلن بایدن به تر لوړې وروسته مستقیم سپین ماڼۍ ته ځي چې د ډونلډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړ په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت د غرمې پر 12 بجو به وسی ډونلډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا په تیرو څه باندې یو نیم سل کلونو کې لومړی وار دی چې تلونکي ولسمشر د خپل ځایناستي لوړ په مراسمو کې ګډون نه کوي. خو د بایدن د لوړ په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون کوي. امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر امریکایانو ټینګار کړی چې راتلونکي منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې د بریالیتوب لپاره د دعا وکړي. ټرمپ پرون د سپین ماڼۍ لخوا خپره شوي الویدې ویډیو پیغام کې د خپلې څلور کلن دورې یادونه هم وکړه چې د په وینا بریالی و. هغه زیاته کړه چې دا اونۍ دوی د یوې نوې ادارې پرانیسته کوي او د امریکا د خوندي او خوشحاله ساتلو لپاره بریالیتوب ته دعا کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. د امریکا اتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د مخخه وینا وکړه. هغه پرته لدی چې د منتخب ولسمشر جو بایدن نوم واخلي د نوې ادارې لپاره د بریا هیله وکړه. ټرمپ وویل په هغه سویاړي چې د ده په دوره کې ترلاسه شوي دي. صفی الله ستانکزی د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ پښتو کې ترجمه کړی دی.
ټرمپ ویل پر خپل کارونو ویاړي. هغه دا خبره د امریکا د 50 ولسمشر په توګه د خپل کار د پای ته رسولو په مناسبت په ورستۍ وینا کې وکړه.
دا چې زه د متحده ایالاتو د 50 ولسمشر په توګه خپل دنده پای ته رسوم، ستاسو په وړاندې ولاړ او په هغه څه واقعا ویاړم چې موږ او تاسو په ګډه لاس ته راوړل. موږ هغه څه وکړل چې په خاطر دلته راغلي او نور ډیر څه.
څلور او یا کلن ټرمپ جمهوری پال دی او یوازې یو دوره ولسمشر پاتې شو. هغه په خپل وروستۍ وینا کې نوې ادارې ته پرته لدی چې د خپل ځای ناستي منتخب ولسمشر جو بایدن نوم واخلي د بریا هیله وکړه.
موږ به نوې پرانیسته ولرو. زه د امریکا د امنیت او هوساینې ساتلو کې ورته د بریا لپاره دعا کوم. هیله من یو چې یو ښه قسمت ولري. هغه کلمه چې ډیره مهمه ده.
د امریکا اتلونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ په ولسمشری ټاکنو کې چې تیر نومبر وشوې دیموکرات جو بایدن په وړاندې ماته وخوړه. د امریکایي الکترانو 306 رایې جو بایدن وګټلې او 232 هم ترامپ. ټرمپ ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او تر ډیره هڅه وکړه چې د ټاکنو پایلې لغوه کړي. هغه څه چې نتیجه یې ورنکړه. د اتلونکي ولسمشر ډونالډ ترمپ ګڼو پلویانو هم د ټاکنو د پایلو په وړاندې ډیر وخت په امریکا کې مظاهره وکړه. یو مظاهره د جنوري په 6 په تاوتریخوالي او بلوا واوخته.
ټولو امریکایانو په کانګري باندې له یرغله وحشت وکړ. سیاسي تاوتریخوالي په هغه ټولو شیانو باندې برید دی چې موږ ته د امریکایانو په توګه د درناوي وړ دي. هیڅکله به ونه زغمل شي.
د امریکا ولسمشر د همدې وروستۍ پیښې په تړاو د کانګرس استازي جرګې لخوا د دویم وار لپاره استیضاح شو. تمدا سنا جرګه هم په راتلونکو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ محاکمې او استیضاح ته رسیدګي وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به نن د هیواد د شپږ سلویښتم ولسمشر په توګه د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د خپلې چوکۍ لوړه کوي. د ډیموکرات بایدن د 2020 کال د نومبر درېمې ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل ریپبلیکن سیال او اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې وه. دا د جوزف بایدن درېیم ځل و چې انتخاباتو ته ولاړ و، خو دا ځل یې په هغه سیالي کې بریا ترلاسه کړه چې د دیرشو کالو نه د زیاتې مودې لپاره کوشش کولو. د بایدن د ژوند په اړه نور حال په دې رپورټ کې اورو. د امریکا د 2020 کال صدارتي انتخاباتو کې جو بایدن ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته په یو سخت سیالي کې ماتې ورکړه. همدې سره د جوزف روبینټ بایدن چې اکثره خلک د جو بایدن په نامه یادوي د دیرشو کالو ارمان هم پوره شو. د ډیموکرات ګوند نومان جوزف بایدن دوه وارې نائب صدر پاتې شوی او د ډیلاویر له ریاسته د اوږدې مودې لپاره سینیټر هم. جو بایدن د کورونا وایرس وبا په لړ کې د ټرمپ پر پالیسیو تنقید کولو. جو بایدن په زیاتو الیکټورل ووټونو حاصلولو سره د امریکا ولسمشر جوړ شو. د ټاکنیزې ډلې یا الیکټورل کالج په 528 ووټونو کې د یو امیدوار د کامیابۍ لپاره 270 ووټونه پکار وي. 270 کلن بایدن چې د نومبر په 6مه به 270 کلن شي، د امریکا په تاریخ کې تر ټولو عمر رسیده صدر دی. په خپل انتخاباتي کمپین کې نوموړي د ملت د متحدولو، د کورونا وایرس وبا د کمولو، له ملګرو هیوادونو سره د تعلقاتو د بیا جوړولو او په نړیواله کچه د امریکا نوم د بیا اوچتولو وعده کړې وې. د اکتوبر پر 28مه په جورجیا کې د خپل انتخاباتي کمپین په وخت بایدن ولستویلیو چې زه په دې هیواد خبر یم، زه په خپلو خلکو خبر یم او پوهیږم چې دغه قوم متحد کړم او ویرغوم. جو بایدن به د جنوري پر 6مه د خپلې چوکۍ لوړه کوي. نوموړی په داسې حال کې واک سنبالوي چې د نسل مهاجرت په سر کوم تقسیم دی. د کرونا وبا له امله شاوخوا 10 میلیون کسان متاثره شوي، په اقتصاد بوج زیات شوی او د بیروزګارۍ له وجې یو غیر یقیني صورتحال جوړ دی. جو بایدن ته به له خپلو یورپي ملګرو ملکونو سره تعلقات سمول وي. بلې خوا ته په خپل موقف کلک ولاړ هیواد روس دی او د چین لخوا ورته یو نړیوال چیلنج ورپېښ دی. خو د نوي منتخب شوي صدر جو بایدن دا په سیاست کې نوې قدم نه دی. نوموړی یو تجربه کار سیاستوال دی. جو بایدن د 15 کالو زیاتې مودې لپاره سینیټر او د 2009 نه تر 2010 پورې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په دورې حکومت کې د 8 کالو لپاره نائب صدر پاتې شوی دی. جو بایدن درې واره د سینیټ د بارنو تعلقاتو کمیټې مشر او د اوږد وخت لپاره هم د دغه کمیټې غړی پاتې شوی دی. نوموړی په دې بابت کې د ډیرو ملکونو سفرونه کړي او د تجارت په ګډون د اټومي وسلو او په 1999 کې له شوروي مشرتابه سره د وسلو د کنټرول په موضوع په خبرو اترو کې یې برخه اخیستې وه. د هغې لس کاله پس د کمیونیست رژیم د ړنګېدو او پخوانی شوروي اتحاد د تقسیم په وخت جو بایدن د نیټو د پراخېدو په حق کې و. په خارجه امورو کې د تجربې په بنیاد پخوانی ولسمشر باراک اوباما جو بایدن دوه وارې خپل نائب یا مرستیال غوره کړی و. د 2020 انتخاباتي کمپین کې دواړو نوماندانو ډونلډ ټرمپ او جوزف بایدن په مباحثو کې په یو بل ټکونه کول، خو د بایدن د خبرو تور طریقه لږ آرامه وه چې کېدی شي ووټران ورته زیات متوجه شوي وي. کارپوهانو ویلي چې بایدن د کلونو لپاره په سیاست کې پاتې دی ځکه چې د خپلې تجربې په بنیاد له رایو ورکوونکو سره د ښو رابطو جوړولو صلاحیت لري. جوزف روبینټ بایدن په 1922 کې د پنسلوینیا ریاست په سکرانټن ښار کې پیدا شوی و. نوموړی د منځنۍ طبقې په یو کورنۍ کې لوی شو او په څلورو ماشومانو کې د مور پلار مشرې اولاد و. څه وخت پس د هغه کورنۍ د ډیلاویر ریاست ویلمنګټن ښار ته کډه شوه. په سکول کې هغه د فوټبال او بیسبال لوبه کوله او د خپل کلاس مشر و. بایدن په ډیلاویر پوهنتون کې تعلیم حاصل کړ او بیا د نیویارک سټیټ یونیورسټي نه د وکالت ډیګري واخیسته. بایدن په 1968 کې له نیلیا هنټر سره واده وکړ او له هغې یې درې بچي و، خو نیلیا او لور یې په یوه ټرافیکي حادثه کې مړه شو. هغه وخت بایدن 29 کلن و او د حادثې څو هفتې پس په 1922 کې هغه په لومړي ځل سینیټر منتخب شو. د بایدن یو زوی بو د مزغو د کانسر له امله د 45 کالو په عمر مړ شوی. بل زوی هنټر چې اوس د 50 کالو دی د مودې لپاره په نشه اخته و. د 2014 نه د 2019 پورې هنټر د یوکرین د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې پوزیشن لرلو. هم په دې وجه ورباندې د ټرمپ پلویانو په صدارتي کمپین کې تنقید کولو. خپلو بچو ته د وخت ورکولو لپاره بایدن سمودا د سینیټرۍ د پریښودو فیصله هم کړې وه، خو بیا همکارانو په دې قانع کړ چې داسې ونه کړي. هم په دغه موده کې به د هره ورځ له ډیلاویر واشنګټن ته په ریلګاډي کې 90 منټه مزل کولو چې ورباندې د ام ټریک جو نوم کېښودل شو. ام ټریک په امریکا کې د ټرین سرویس نوم دی. روزانه دغه سفر دغه په پالیسی هم اثر وکړ چې بایدن د ریل گاډي په ترانسپورت کې د انقلاب خبره په خپل ولسمشریز کمپین کې شامل کړه او ویل یې چې د هغه کارکونکو طبقه مرسته به ورسره وشي چې ولسی ترانسپورت استعمالوي. په 15 کالو کې بایدن کله هم د سینټ لپاره په سیالي کې نه ده بیللې، خو بیا هم په سیاسي ژوند کې مشکلات لیدلې دي. هغه په 1988 کې د شپږ څلوېښتو کالو په عمر په ولسمشریزو انتخاباتو کې ودرېدلې و. دغه شان په 2008 کې هم هغه په دغه ځغل کې شامل و، خو دواړه وارې په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د سخت سیالۍ له کبله کامیاب نه شو او په سر کې له دغه بهیره ووتلو. د څه وخت لپاره روان کالم داسې ښکارېده چې داسې به بیا وشي او هغه به یو ځل بیا کامیاب نه شي. بایدن د 2019 کال په اپریل کې انتخاباتو ته د ودرېدو اعلان کړی و، خو تر دې مخکې هغه زړه نازړه و. دغه مقابل لسکونه نور کاندیدان ولاړو چې څه سیاست کې نه ویو، څه زیات آزاد یا لیبرل وو او څه پکې ځوانان او کیڼ لاسي وو. بایدن کوشش کولو چې ځان د هیواد لپاره د استحکام یوې نښې په توګه وړاندې کړي چې دغه په خبره دغه هیواد د ډونلډ ټرمپ په صدارت کې د جنګ میدان جوړ شوی دی. په خپل کمپین کې بایدن د نسل او مهاجرت په سر د قوم ویشلو لپاره ټرمپ تورنولو او ویل یې چې د دغه قوم بنیادي اقدار او جمهوریت یې په خطر کې اچولی دي. د خپلې امیدوارۍ اعلان په وخت بایدن په یوه ویډیو ویلیو چې دوی د دغه قوم د روح لپاره جنگ کوي. نوموړي ویلیو که چېرې ټرمپ د څلورو نورو کالو لپاره واکمن شو، نو په بنیادي توګه او د همیش لپاره به د دغه قوم خاصیت داسې بدل کړي چې دوی هغه نه دي او دی یې نشي زغملی. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د بایدن کارکردګي ډېره ښه نه وه. هغه وخت زیات پام لیبرل کاندیدانو برنی سانډرز او الیزابت وارن طرف ته و، خو بیا د فروری په اخره کې هغه وخت د بایدن لپاره هر څه بدل شو کله چې په جنوبي کارولاینا کې ډېره مخامخ شو او زیاتره د تور پوستو امریکایانو ملاتړ ورته حاصل شو. د 2020 صدارتي انتخاباتو کمپین په داسې وخت روان وو چې د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې خپره ده. ډیموکرات ګوند په اګست کې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې د خپلې غټې قومي غونډې یا نېشنل کنونشن د کولو فیصله وکړه. بایدن خپل زیاتره کمپین له خپل کوره کولو. د هغه مقابل ټرمپ د صحت خطرونو ته په پام نه کولو سره په لویه پیمانه جلسې جلوسونه وکړل. ډونلډ ټرمپ د بایدن په ماسک خندا کوله ورته جو هایډن ویل. هایډینګ د انګریزي ټکې چې د پټېدو په اصطلاح استعمالیږي. د کورونا وایرس وبا له امله په ورچوال بڼه کمپین سره بایدن ته دا فایده ورسېده چې یوه کمزوري یې پټه شوه. دا کمزوري یې ولس ته د خبرو صلاحیت کمې دی. بایدن د خپلې مسکا لپاره مشهور دی، خو په شمېرو د کلونو په یادونه کې کله کله خطا کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
کاملا هاریس لومړنۍ هندي افریقایي ټبرې ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه د وفادارۍ لوړه کوي. هغه څوک د کوم سیاسي او ټولنیز کارونه یې کړي دي؟ په دې اړه تفصیل اجمل آن وړاندې کوي چې د میرمن هاریس په غږ پیلېږي.
Protecting our democracy takes struggle.
زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو. خدا خوندور څه هم دی، پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکی بهتره کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ 50 کلن ده. هغه په 2018 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار ومندله. مورې هندي ټبری او پلاری جامایکایی دی. مورې شملا ګوپالا په برتانوي هند کې زیږیدلې وه او ژیلوژیست وه. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړه او د برکلی پوهنتون کې خپلې زده کړې بشپړې کړې. د کاملا پلار ډونالډ هاریس هم په 1968 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړ او په همدې پانتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورد پانتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي، 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالي په توګه پاتې شوه تر هغې چې د دې ایالت لویه څارنواله شوه. د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایدن د مرستیالې په توګه رامخته شوه. د نومبر د میاشتې د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې له بریا وروسته هغې په یوه غونډه کې خپلو ملاتړو ته وویل:
هره وړه نجلۍ چې موږ ویني ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی. خپلو اولادونو ته د دوی د جنسیت ته له پام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري. له لوړو هیلو سره ارمانونه ولرئ، خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړئ او خپل ځان پر یو داسې لاره کې وګورئ چې نور شایي په اسانه ور ونه رسیږي، ځکه مخکې یې هیڅکله د هغې تصور نه دی کړی. خو په دې پوسئ چې موږ به په دې لاره کې ستاسو د هر ګام ستاینه وکړو.
کاملا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه ده. هغه په 2000 کال کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندی ټاکنو کې هم برخه واخیسته او ځان کاندید کړ، خو دا چې زیات ملاتړ راخپل نه کړی شو له سیالۍ ووتله. کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی سره لدی چې په څرګنده یې د ډونالډ ټرمپ ستاینه کوله، له ځنډ پرته یې د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل، دا بریا د ټولو هندي ټبرو امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی. د جامایکا صدر اعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هیواد او سیمې ویاړ بللې. اندریو هولنز ویلي کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي، او دا چې پلرنۍ ټاټوبی جامایکا ده دا خبره د دې هیواد خلکو ته د ویاړ وړ ده. کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه وه او په سنا کې د خپل جدید ریس په لرلو پیژندل کېده. جو بایدن چې د لوړې پر مهال 80 کلن دی، د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکي ولسمشر ګڼل کېږي. هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2024 کال کې د ولسمشۍ د بلې دورې لپاره کاندیدیږي که نه، خو که بایدن د بلې دورې لپاره کاندید نه شي، ښایي لاره کاملا هاریس ته پرانیستل شي چې 4 کاله وروسته د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ولسمشۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي.
د افغانستان حکومت د امریکا له نوي حکومت د کابل او واشنگتن ترمنځ د شوو تړونونو د درناوي غوښتنه کړې ده. بلخوا وسلوالو طالبانو هم ویلي دوی تمه لري منتخب ولسمشر جو بایدن د طالبانو او واشنگتن ترمنځ لاسلیک شوې موافقې ته ژمن پاتې شي، خو یو شنونکي وایي د بایدن تر واکمنۍ لاندې به د افغانستان او امریکا ترمنځ سیاسي مشارکت بهتره شي. نور حال صالح محمد صالح په خپل رپورټ کې راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن نن شهر شنبه په داسې حال کې د 24 ولسمشر په توګه لوړه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په تیرو 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې یعنی 2500 ته رسول شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي کابل د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدلو ته اندېښنه نه لري. شغلی سالی د بی بی سی له نړیوال سرویس سره په خپل مرکه کې ویلي کابل او واشنگتن په خپل کې د بیلابیلو همکاریو تړونونه لري.
We would ask them to respect
مقبل هغوی غوښتنه وکړو هغو موافقو ته درناوی وکړي چې له موږ سره یې لاسلیک کړی دی. دوی له موږ سره د ستراتیژیک شراکت تړون او دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړې ده. د هغو پر اساس دی دوی افغان حکومت ته اطلاع ورکړي او د ځواکونو د مناسب او منظم اخراج په باب دی له افغان حکومت سره کار وکړي.
تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو په برخه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ پر همغږي ټینګار کړی و، خو وسلول طالبان بیا د امریکا له ټاکلي ولسمشر جو بایدن څخه غواړي هغې موافقې ته ژمن پاتې سي چې دې ډلې له امریکا سره د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، پرون سه شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جو بایدن له ادارې وغوښتل.
جو بایدن حکومت هغوی هم باید دې نقطې ته جدي متوجه اوسېږي چې د دوهې تړون عملي کړی سي څو پورې د امریکې د اوږده جګړه پای ته ورسېږي، ورسره د افغانستان خلک هم دغه بدبختۍ او جګړې نه راووځي.
جو بایدن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت او د دغه ماموریت د راتلونکي په اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې، خو په واشنگتن ډي سي کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار فکر کوي چې د جو بایدن د ادارې او کابل ترمنځ به سیاسي شراکت بهتره
سي. سیاسي مشارکت به د جو بایدن د ادارې کې بهتره شي، خو دا به یو څه شرایط ولري. اول دا چې د جو بایدن نوې ادارې لپاره ډېر لومړیتوبونه دي په داخل د امریکا کې د چین سره د روسیې سره نورو سره، دا به لږ څه وخت ونیسي. دویم مسله دا ده چې دا اوس هم د واشنگتن او د کابل رابط ډېر ښه نه دي، بخصوص د قطر پروسې د کابل یو څه شکونه راپورته کړي دي. کابل باید یو ډېره قوي ډیپلوماتیکه دستګاه په واشنگتن کې فعاله کړي.
د افغانستان حکومت د جو بایدن له ادارې د کابل او واشنگتن ترمنځ سویو موافقو ته تعهد غواړي. طالبان بیا په قطر کې له امریکا سره لاسلیک شوې موافقې ته د ژمن پاتې کېدو غوښتنه لري. د امریکا ټاکلی ولسمشر جو بایدن شایي په راروانو 2 ورځو کې د افغانستان په باب د خپلې ادارې د پالیسۍ جزئیات په ډاګه کړي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړی لاړی د کوچو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمی
چه دور بل د
پیچو خم د سرنا پری وتما د زندګی د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې دا سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
پرون د خیبر په باړه پرس کلب کې د خبریال محبوب شاه افریدی پنځم تلی نومانځل شو. نوموړی په 2018 کې په جمرود کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی و. د غونډې پر مهال خبریالانو، سیاسي او سماجي مشرانو د محبوب شاه افریدی خدماتو ستایلو ویل چې په باړه او نورو قبایلي سیمو کې صحافت کول ډیر مشکل کار دی او خبریالان د خپل کار په وخت له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
په دې غونډه کې صحافیانو، سیاسي او سماجي فعالانو او قومي مشرانو ګډون وکړ او د نوموړي خدمات یې وستایل. په دې موقع سیاسي مشر عمران افریدی د خپلې وینا په وخت وویل چې په باړه کې اوږدې مودې پورې بدامني وه او په هغه وخت کې رښتیا ویل ډېر مشکل کار و.
به بعد مرغه موږ داسې وخت لګیا روغلو چې چا رښتیا ویلم مرګ یو او که چا رښتیا لیکل مرګ یو. یعنی دغه نه خو موږ سره تیر شو کنه. دلته حالات داسې تیر شو چې که چا رښتیا خبره کوله چې دا کور ښه نه دی نو د هغې انجام به څه و؟ مرګ به و. که د محبوب شاه د غوندې کې داسې یو محبوب شاه شهید نه، داسې نور هم ډېر تکړه ملګري شهیدان شوي دي او هغه هم په دا رښتیا وویلو باندې او په دا رښتیا لیکلو باندې شهیدان شول. دغه قسمه خلک بیا چې لکه محبوب شاه او دغسې یو ورځ لمانځي دا خلک بیا مړم نه دي و دا مریم نه دا بیا ټول عمر ژوندی وي.
سینیئر صحافي خیالمت شاه افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په قبایلي سیمو کې سختو حالاتو باوجود خپل صحافت ته دوام ورکړی او اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو لا هم دوی یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
مونږ په اته کله په دا ریډ زون کې داسې رپورټنګ کړی چې په ډېرو ځایونو کې به مونږ ننوتو، هلته به اپریشن شروع وي، فورسز به وو، مونږ باندې لسونه وچت کړي دي، خوف یو تیاره وه، یو سخت حالات و. بدقسمتي دا ده چې انضمام شو هماغه حالات دي او که انضمام نه مخکې وایم په صحافتي ذمهورو پوره کولو کې مونږ کوتاهي نه وکړي. مونږ له بنیادي هډل چې دای معلوماتو راغونډول دي چې هغه ذمهورې ادارې مونږ له هغه معلومات نه روکوي چې کم ضروري وي چې مونږ خلکو له ویرکو، کم ضروري وي چې مونږ حکومتونو په نظر کې وچو، کم ضروري چې مونږ دنیا ته وښیو چې دلته دا حالات دي.
صحافي ثاقب افریدی وایي په قبایلي ضلعو کې څوک په آزاده توګه باندې صحافت نشي کولی او که کوم تن یوه پیښه رپورټ کا نو بیا مشکل سره مخ کیږي.
آزاد رپورٹنگ بالکل نه کیږي ځکه چې ټوله نړۍ ته پته ده، خاص کر زموږ په دغه منطقه کې په هیومن رائټس باندې یا چې کوم انساني حقوق دي په هغه باندې ته بالکل خبره نشي کولای. که خبر دیو کنه خامخا جرنالیست دی هغه د یو چاسره وتړي، عکس العمل لازمن راځي. صحفي چې دی یا جرنالیست هغه ټارچر کیږي هم په مختلفو چینلز باندې. مشکلات هم ورته په علاقه کې جوړیږي، دا بال بچ ته هم خطر پیښې دي شي، د ته هم ځاني خطر وي، نو د یو شمیر خطرو سره مخ شي.
د خیبر ضلع نصر الله پردی هم په 2010 کې په پیښور صدر کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی و. د قبایلي ضلعو د صحافیانو د تنظیم مشران وایي چې په تیرو لسو کالو کې په پخوانی فاټا کې خواوشا شپږ صحافیان د خپلو ډیوټیو ترسره کولو په وخت وژل شوي او په مختلفو پیښو کې ګڼ شمېر ژوبل شوي هم دي او زیاتر صحافیانو خپلې سیمې پریښي او نورو بندوبستي ضلعو ته یې کډې کړي. د صحافیانو قومي او نړیوال تنظیمونه وایي چې په پاکستان کې په رسنیو باندې غیر اعلانیه بندیزونه دي او صحافیان ګواښونو سره مخ دي، سنسرشپ هم روان دی او په اظهار رای باندې بندیز دی. خو حکومت په بیا بیا دغه تورونه رد کړي، وایي دوی په صحافت بندیز نه دی لګولی. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی په اوو قبایلي ضلعو کې ضلعي پریس کلبونه جوړوي او قبایلي صحافیانو ته به هم زر هغه ټول حقونه ورکړل شي چې کوم په بندوبستي ضلعو کې صحافیانو ته ورکړل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا
مشال ریڈیو دا
د جنوري په 13مه د سواد سیدو شریف په ودودی حال کې د پښتو ژبې لیکوال سراج الدین سراج د 500 کتابونو مخکتنې دستوره ورسته یو مشاعره وشوه چې پکې د لربرنا شاعرانو لیکوالانو په ګڼ شمېر کې برخه واخسته. دغه دستوري ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و چې په اړه نور تفصیل راکړي.
په سیدو شریف ودودی حال کې راجمع شوي ادیبانو شاعرانو او لیکوالانو ته ویناوال وویل چې د پښتو په ژبه کې چې څوک په دې سیمه کې لیکل کوي هغوی د پښتو ژبې خدمت لپاره کار کوي. دستوري ته په اوړمۍ کې د سوات ادبي څانګې مشر فضل محمود روخان وویل چې سراج الدین سراج تیرو 15 کالو راسې پرله پسې کتابونه لیکلي او چاپ شوي.
په پرهر شاعري 2015 داغونه مې خالونه کړل، شاعري 2018 د شعور انګازې، شاعری 2019 منظر او پس منظر، نثر 2018 او جڑا پترونم کے شاعری 2019 او اس ور سرا په 2006 کے د ټکو کتاب د زړل درد می ټپکړی د مینیوالو لاسونو ته را رسولو سهاسه کړی دا.
د یاد لیکونکي په نثر مجموعه د جانزیب کالج پښتو ژبې استاد پروفیسر احسان یوسفزی تفصیلي وینا وکړه او په اخر کې ویل،
په اخر کې به دا وایم چې د محترم سراج الدین سراج صاحب نثری اثر منظر او پس منظر د خپل موضوعاتي اهمیت او فکری تنوع په اساس د پښتو د نثر په پنګه کې یو د قدر وړ ځای.
په دغه مهال د مشاعرې تابعیا هم شوه چې پکې د جانزیب کالج یو زده کوونکي نایاب سراج وای،
وجود می ستړی شوی دی، خوبونه رانه غواړي، خو ذهن کې سوالونه جوابونه رانه غواړي، د قام په غم غم جنا، د وطن په ویرخته یم او جانان لیونه شوی دی، خالونه رانه غواړي، قایلې پسکړه ما بي وسه پښتنه ما او بچي می پزت شوی کتابونه رانه غواړي، حالات می پسیمه ده نفرت از بی کرلی، ده زک ده وطن فیزا گلو نرانه غاڑی، نایا پا مینه پایم او پا مینه پسی گرزم، خو گیر چاپی را خلق دی جنگو نرانه غاڑی.
شنگلی سره تعلق لرون کی شاعر او سندرغاڑی افسر افغان ده خلقو پا پرمایش پا ترنم کی تپی اڑان دیکڑی.
او پا ملکند او کند او کند بس رخی جو پا پنج دارو سپلو او وهم خونا او ڈکی راٹول کا راٹول کا راٹول کا اور پہ بل کا زمن دستور دے پر ناخل در کوما.
دستور کې د 15 کتابونو لیکوال سراج الدین دا پټکی پسر کړ شو. وروسته لیکوال د ورغلو میلمنو مننه وکړه او ویل چې راتلونکي وخت کې به هم د پښتو ژبې کتابونه لیکي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.